د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر د 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا شمیرې ورکړي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د سیلونو یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډیر کسان وژلي دي او شاوخوا 1.5 زر کورونه یا نړولي یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې به له سیل ځپلو سره مرستې وشي. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. هغې زیاته کړې چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او له اقلیمي بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سببه راغلي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او د سمدستی مرستو پر رسولو ټینګار کړی. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچا له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترانګې په رفح ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انتونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل په رفح کې وضعیت داسې دی لکه د پاڼ پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزا کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین باعث شي او دا په داسې حال کې ده چې خلک قحطۍ سره مخامخ دي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفح ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوي سیمې روس پلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې ده چې 3 تنه یې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالیسي می مشر دی ناتالیا پاشچنکو او ولی لیونیت پاسچنک چې مسکو ټاکلی ویلی چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور ولګېد. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تیرو 3 ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کیږي. پاسچنک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې د خبرونو څانګې د یوروویژن د سندرو له سیالۍ څخه د هالندي سندرغاړي جوست کلاین د ایستلو خبر ورکړ. 26 کلن کلاین له هغو مخکښانو څخه و چې د ډیرو په باور ممکن د دې سیالیو اتل شوی وی. د یوروویژن د سیالیو ګټونکی نن شپه د سویډن په مالمو ښار کې اعلانېږي. جوست کلاین تر دې له دې سیالۍ وایستل شو چې د ډلې یوې غړې شکایت ترې وکړ. د اروپایي ټولنې د خبرونو څانګې پرون وویل چې د پیښې په اړه به څېړنې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د افغانستان په شمال کې په سیلونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او د سلګونه نورو د ټپي کېدو په اړه جزئیات درکړو.
د بل همسایه مې کوټي اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2-3 لکه هغه ته نقصان ورور. یو هم جومات هلته قندارو جومات په نامه چې یادېږي، دا هم نیمایي اوبه وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو، د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې پوره شوې.
تکونکو په توګه دا ویلی شم چې د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله د انجونو پر روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپل کورونو وتلي دي. نور موضوعات هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان په بیلابلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوخته دی. ملګری ملتونه وایي چې یوازې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله 200 کسان مړ شوي دي. د بغلان ترڅنګ تخار بل هغه ولایت دی چې سیلابونو درانه مالی زیانونه پکې اړولې دي. د اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب، د تازه جزئیاتو په اړه لطفاً اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تکل صاحب، په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له 0 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د خړو د نړیوال پروګرام دبليو ای پی یو چارواکي په ایمیل باندې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور چې دي دا زیانمن شوي دي. خو په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا ارقام چې دي متفاوت وړاندې کوي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنۍ او په واستولي پیغام کې ویلي دي چې د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ باندې په بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل شاوخوا 15 تنه مړ شوي او لسلو ډیر ټپیان شوي دي. نو مولي ویلي
15 کسه هوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 30 کسه پورې زیات کم هوادوال زخمیان شوي دي، او یو شمیر کورونه په کلی او جزئی توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 30 جریبه پورې د هوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړې.
تکل صاحب، د بغلان ځینو سیلاب ځپلو سره چې زه وغږېدم، دوی وایي چې یو کوچنی قیامت چې دا تجربه کوي او ډیر بد حالت کې دوی راګیر دي. په دې اوس وخت کې د پولی خمرې د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکو چې د کورنۍ څو غړي د سیلابونو له امله وژل شوي دي، د غلام حسین په نوم باندې دي، د ازادي رادیو ته وویل.
نیزه کې جزې دلته یو زما د ورور خزو یو زما تر د زوی مېرمن چې کله لپاس سیلاب راغی له څلور ماشومان سره یې دوی لاندې کړ. دلته ډیر زیانونه وخت دي. لمو پاس یو ماشوم شهید کړی او دلته لاندې کورنو کې هم دوه ماشومان مړ کړي دي.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو موسی خان دا بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته د ځانی زیانونو ترڅنګ چې د مالی تلفات هم اړولې دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټي اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2-3 لکه هغه ته نقصان ورور. دا د مال شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي، دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي، او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 650 روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي. لا ډېر
تکل صاحب، د بغلان ترڅنګ تخار بل هغه ولایت دی چې 13 ورځ نه وخته د سختو سیلابونو شاهد او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبيبي خو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د مسولینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د ورستې سیلابونو لامل شل تنه چې دا مړ شوی او سلګونه کورونه او لسګونه جریبه کرنیز ازمکه دا هم ویجاړه شوې ده. د مسولینو په وینا سیلابونه چې د پچال اشکمش نمک آب او فرخار ولسوالیو کې چله زیات زیانونه اړولې دي خلکو ته. خو بیا په هرات ولایت کې د یوې ماشوم په ګډون باندې سیلابونو درې تنه وژلې دي. د هرات د ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې ولایت په کشک کې کونه ولسوالۍ کې سیلابونو چې دي زیانونه اړولې دي. د بدخشان نه بیا د یو کس د وژل کېدو او څو کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دغه شان په سمنګانو کې هم ویل کېږي چې د سیلابونو له امله یو تن چې دی دا وژل شوی دی او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه لږ تر لږه 50 کورونه دا چې دی ویجاړ شوی دي. د افغانستان په وروستۍ اوسوونه یو کې تکل چې د سختو بیلابیلو سیلابونو او ورښتونو واوري ورېدنې شاهدو چې له امله یې ګڼه مرګ ژوبله هم واوخته. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. د ریاست دا هم ویلي دي چې د باران کچه په ځینو سیمو کې له 15 نه تر 26 ملي متر پورې ورسیږي. بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال و چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د سیلونو له کبله د اوښتو زیانونو او انساني تلفاتو په اړه جزئیات راکول. مخکمه د بغلان ولایت د مرکز پل خمری ښار له اوسیدونکو محمد نبی احمدی سره خبرې وکړې. ښاغلی احمدی چې د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو هم دی خپل د سترګو لیدلای حال بیانوي.
تکل صاحب ډیر علامه سیلاب پرون ان د سپګر کې ډیر شدید باران من دا وګورئ چې پل خمری کې نه یو منځ کې ته هغه وای دا دیوال ماتن وای دلته زیاتره کورونه ولا وران کړی وړو یعنی چې سپګر کې زیاتره نفر ورکم دیوسم نو پټول کې شو ګورو چې زما خپل منځ کې وته دلته سیلابونه راوته دلته سره سونه پیدا کړې. تکل صاحب سره بیا هم چې وسنګ کې وته دی منځ کې ته واسطه ساتي چې وګورئ کته شمال فاته بیا بغلان وته وای نه مرکزی بغلان شهر جدید نوته وخت چې له هغه زیات ځان له خلکو ته چې پکړ کې ومنځ ته ناري نوته وای او لوی د بغلان د شهر جلال وته وای دا چې یو کړی دی چې منځ کې د ټول کې شو ګره بیا دلته د سیلاب راو نه هغه کورنه ډیر خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي تاسو ته تل چې وګوره خلک پلټل کې درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګورئ د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بل صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغل تقریبا وګورئ چې دا مسو والا ان زیاتره دا راغل د پټول کې شو ګورو نو یو ایر راغل ته کې راځل نه پټول کې دی کوم کوم راوړي نه دا چې اجو کوم به دا مې څو اڅو کې نه راو دا مڅو کې ټول کې به چې دا ورک به ټول لاس پکړ دي نو واخه ته مې سره خلک راغلي بل دغه من ټکو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د څه ورسه ټول عمر کې دې کوشش کوي چې ونه کې پیدا کی را هغه چې له یز ګوري نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا ورک په ټول باندې به د څه وګوري یو یو پیخه راي یو 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 تدې پیخه
احمدی صاحب لدغه خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سی د پام وړ مرسته تاسو ویني؟
بله بله تاسو صاحب موږ ډیر راځي چې په کله سره حکومت خپل ځان نه درغه ولای نو پټول کې نور مسونه موږ لکو تاسو صاحب چې حکومت خپل ځان بیا هم خیره مو سیری تقریبا دا به تاسو ګره شتمن خلک چې دا به تاسو کې نو په ټول کې چې وګورئ ډیر خلک ورغلي موږ منځ کوله ورغلي یل موږ تاسو خپل الله په دې معنا چې ما ورته نه وځلار ته نه ځوانان مولي ګل الله خلک جاتر ان دې څه پکړ کې چې وسایل سره ته دی یلی یو هغه کیسه تکل څه موږ دا نظر جاتر وخت کې ټول تماس کې اوس جاتر دوستان دی خو سره یو مشکلات یا دې تکل څه مخنه
د بغلان ولایت د مرکز پل خمری ښار اوسیدونکو محمد نبی احمدی و چې د بغلان ولایت په څول سوالیو کې د وژونکو سیلابونو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د شمال د خونړیو سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وايي په افغانستان کې د سیلابونو لقبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیرنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا لیدل کیږي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي طالبان د اقلیم د بدلون له کبله ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوسو له ټول ځواک نه کار واخلي او پر ښځو د بندیزونه لری کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیرای خلک وزلي د اقلیم لامل د نورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګند ولو ترڅنګ لیکلی چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر خزو وینجونو د محدودیتونو لري کړی. ل تیری وی اونې راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید ورښتونو او د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. یو شمېر افغان سیاسي شخصیت او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو غوښتنې کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویو بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زر مرستي ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همدارس د ولایتونو مسولینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زر د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
د افغانستان په شمال کې په دیره په بغلان ولایت کې د ورستیو سیلابونو په اړه د نړیوالو غبرګونونه ملګري ملتونه وایي چې په بغلان او شاوخوا سیمو کې د دې سیلابونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه په دې ترس کې ویجاړ شوی دی. خو په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولای شو خبرې کوو. احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له سیلاب ځپلې سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید وشي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خلینه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیې نه تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري، چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي، نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستون تاخ پروت وي، نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې، نو د دې مخنیوی په کار دی. په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي، او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي، نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي، او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښو نه جګ کې یو څوک یې په شا کې اوچته بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي، او هغه دروازه نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېده دي چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزی و چې له آزادې رادیو سره په خبرو کې د سیلابونو له ټپیانو او له ژغورل شویو کسانو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، نور مطلب وروسته راځي. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو وروسته له هغه خپل کورونه پریښودل چې جګړه سخته شوه، او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکیچن بللی دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پر لپسې ډزو ته دوام ورکړ، او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر وی زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د بریټ خبر ورکړی دی. د خارکیف توالي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوې دي چې لشتر لږه درې تنه د ډزو له عمله وشل شوي، او په لسکونو ښار ګوټو او کلو کې اورونه بل کړی دي. چارواکي وایي شاوخوا یو زر وسوه کسانو خپل کورونه پریښي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي، او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ماتې کړې، او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بیرته شاته تمبولی، خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندوی ځواکونه استولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي، او دوی به وتوانېږي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي، خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی، او د آزاد اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په پای کې د طالبانو د وکمنې د زرمې ورځې د پوره کېدو په اړه یو ځانګړی تفصیلي راپور لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې وکمنې دوڅخه زر ورځې پوره کېږي، د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې وکمنې په زر ورځو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو ډیرو حقونو به برخې کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځنګړي توګه د خځو او نجونو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه و. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوي. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زرو ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی؟ په تېرو زرو ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 2021 مریز کال د سنبلې په 28مه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه، او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل، او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لري واټن سفرونو ته د ښځو پرتلو، او په ټولو نه دولتي ادارو او سنگرتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دی چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول، او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گستردار دایش رخ داد. وضعیت
لومړنی هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت وو. هغه د زده کړې حق نه لري، منځني خوندزي، لیسې او پوهنتونونه یې پر مخ وتړل سول، او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې ای افغانستان بدترین کشور بر زنان احساسات در جهان.
د ښځو د حقونو یو فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان خزی او انجونی په څکم تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیو جغرافیا او پیو دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او خوندزي او پوهنتون ته تلل دي به برخې دي.
خو حسره متاسفانه نه دارن.
د نیمروز ولایت د حقوق او سیاسي علوم رشتې فارغ یازي تا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګار ده، ازادي راډیو ته وویل:
زړه از شي چې طالبان په افغانستان کې راغلي وو، او زه یو شزیوم چې تحصیل می کړی دی او کولای نشم چې وظیفه می اخی مشتول افغان بانوانو په ډیر مشکلات لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکو بهرونی عیشل زده کړو به برخې شوی وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په کور کې زندانی شوې دي.
زل ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ کې تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زنداني په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو، او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تېرې کړو، په ناهیلۍ او خفګان تېرو.
د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه یو، خو تر دې وړاندې په وار وار ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبان حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شاملې دي چې د بشری حقوقونو د بیلابیل سازمانونو په تیر بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوې دي. خو طالب چارواکو تل دا ډول راپورونه رد کړي، ویلې دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. دا ضرورت په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقوقو فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبریالان د خپل پر حکومت د نیوکو په ګډون په بېلابېلو پلمو نیولې او بنیان کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساعت